دولس بجاو دیرش دقیقی شوی د دې سات لاند خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وشل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیه قوماندانۍ یو افسر چې د نوم له ښودلې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سهار 9:45 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې د نښلول شوي ماین د چاودنې له کبله شوی او یو شمېر کسانو ته مرجوب له اوړ اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وای چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوی خو تر دې دمه د مرجوب له کره شمېر نه دی څرګند. د کندوز د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبیدالله عابدی پیش تاییدوي خو وای چې په نتیجه کې چاته مرجوب نه دی اوښتی. د ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د چارچینو ولسوالۍ په تګاب سیمه کې تېره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې وبښل. تمره چې نن له افغانستانه د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړه شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوزي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وایي ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې وویل که لویدیز د ایران په وړاندې ونه درېږي دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هنن یکشنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو ښه کېده له امریکا سره تړاو لري ځکه چې د دواړو خواوو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن څو ساعته وروسته په دوهمه شلووره مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. پرون د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د افغانستان ټیم پښ پاجو وکټونو وګټله.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای سي بیل محرمه د حج لپاره ورسي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې لدې ورسته کولای سي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړې سي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شذینه سفیران درلود، پارلمان یې درلود او خلکو شذو ته رای ورکړي وي چې په ولسي جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د شذینه مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو و. دا چې افغانستان د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپلو میلمنو سره به په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ میلمنې نن په نور بس د خپرونه کې د افغانستان د جمهور غوښتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د شذو د حقونو فعال اوژی امیل خبرې کوي. دوی ته به شرغلاست وایو. زموږ لومړی میلمنه اوژی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژی جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه مننه، زما سلامونه تاسو ته درنې خور عادله جان بهرام ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسئ.
تاسو واوریدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې شذې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي. ستاسو په نظر دغه څومره الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو لپاره، نور هیوادونو کې خودمره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د زمکی پر مخ د دې خپل ژوند بخون کی ستوري پر مخ یوازینی اسلامي هیواد دی چې بالکل د نور اسلامي هیوادونه او هغه ځینه چې اسلام د هغه ځینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. ته فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخون کې باید وي، او دا خو زمونږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخی خلاف د ټول اسلامي وادونو نه هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخی سړی اندېښمنه شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات دي، هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کیږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هر شپه هر ورځ داسې خبرې اورو. هغه طنز خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي. به فقط دا ښځه دې داسې کي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند و حیات دی او ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ ترېنه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هر ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه مالوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اتا د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه دېرش کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه هم نه وه مازیګر و، ویل کومه د محرم دی. یو وارې د مېرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د مېرمنو پاکله ته خپروي، نوی نوی چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کوم، خفه کوم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستاسو سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کینه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان مېرمنه باید دوه میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پیس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې ویخندلې خو موږ یې خوشی کړلو. نو دغسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو دونه په تکلیف یو، دونه تحقیر کیږو. یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ او کوي چې مېرمنو ته اوس ځانګړې شوی دی سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وي مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د ده مکتب دی په سر کوتل کې، دا په سو موټره کې څه رقم ځان ورسوي څه وکړي. یو کور دی په ارزان قیمت کې، دا دی مکتب شوی دی اوس په چل ستون کې، دا څنګه ځان ورسوي؟ کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت څه وکړي؟ دا په خپل د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسوي؟ دا څومره لوی تکلیف دی. دومره یو بې نظمي ده په معارف کې د مېرمنو دپاره، دومره سختي ده چې هېڅ پوښتنه مه کوه. ټول په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولګې نه مروم، ماشي خو درک نه لري، بیا هغه رسمیا چې لاسه ورکړو. موږ څومره ویلي اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک دپاره. په داسې یو ماحول کې ژوند کول مېرمنې دپاره څومره سخته ده. دوی چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول او خپل د نارینه سره وګپ وګي او سیم کانات راوړل هغه لا سوار کړل. نو دا په کور کې شو نه په کور کې دي ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډیره سخته ده، ډیره ګرانه ده.
مننه اوږې جان. بله زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوې ده. بهرام صاحب تاسو ته شرغلاست وایم. تاسو واورېدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې مورد باندې خبرې وکړئ چې په نورو مانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې شدې فعال دي او پس د سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای شي. خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي.
ډیر زیات مننه مخکې لدې چې خپل خبر شروع کوم. تاسو قدرمنه میلمنه تاسو د تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا چې دا یو ډېر خزیر ایده او دا د اسلام د رشد په خاطر د اسلام د خمر فکر په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موینو چې د دنیا آلمان د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړای نن د افغانستان په حق لدی ډیره غټه غټه تصمیمونه چې نیسي هغه یو تصمیم دا و چې ټول علما او مشترکه دغه مسله اوکی کړله یا یې تایید کړله چې نه باید نجونکې د مکتب نه مانی شي، ښځه د کاره مانی شي. او کله چې د نړۍ غټ غټ آلمان دینی آلمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دا دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشی، اگه فتواوی نمانل کی او حوز سام چه عربستان سعودی چه واقعا اغا اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی او هغم چه د طول و مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کوری دی او د هیلو کوری دی. نن د غوز د خځو په نافه باندې فرمانونه صادریږي او موږ تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نافه وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي. کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي او دوی هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډېر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان آن د تباهۍ باعث ګرځي، دا پخپله د نظام ضعیفه ښیي او د نظام بې خبره د اسلامي فوایدو نه ښیي چې دی د هر څه نه سرکشي کا. او که دی بیا دوته دلیل لري، دلته باید دی حاضر وای، دی باید خپل دلیلونه ویلی وای چې د افغانستان خلک پوهېدلي وای. نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی، هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دي، واقعا په نوره نړۍ کې شته دي. نن ټوله نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده، اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي، نن په افغانستان کې سختۍ دي، بیا په تېره بیا په میرمنو باندې، هغه هیواد چې د غود د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي، ځکه ټولې کونډې رنډې دي، ټولې بی محرم شرعی نه دی ټول کند شوی دی نن دی په سخت مشکلاتو کې لاس وی او هیڅو کې دا غږ نه وي. زه فکر کوم چې که دوی ته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دوی ته توجه ونه کړي، هر مشکل، هر تبایی د فقر نه، د بېسوادۍ نه، د بدبختۍ نه پورته کیږي. تروریزم د کومه ځای پیدا کیږي؟ هغه جاهل خلک چې کله مکتبې نه وي ویلی او د کینې سرغټي یي، هغه باعث د هر تبایی کېدای شي. او یو کس چې په علم باندې بسیا وي، هغه درس ویایي، سهولت د ژوند ورته ایجاد وي، هغه نه غلې ته مخه کا، نه ترور ته، نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي. نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تبایی تبدیل نه شي، فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه دې په اول قدم کې دوی ته جدي توجه وکړي. دو په خاطر باندې چې درسته ده ټول نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي، مثلا ملل متحد، نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي. اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي، اسلام نور منفور مرفی نشی، د افغانستان د آدرس د دو مسائلو باید جدی مخه ونیول شي، او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دو باندې د غوقه تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستی په نړۍ کې منفی مرفی شي او نه هم اسلام. نو زه خپله شخصا په دو مسله باندې هیڅ پونه شولم، او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسی فعالیتونه لري، مثلا زه د هیواد نه بهر یم، دلته زه وینم د میرمنو اسکرتی ته هیڅ نه و تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کوم، ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي، نه د سیاست په برخه کې، نه د تحصیل په برخه کې، نه د صحت په برخه کې، ما داسې کوم تعصب و نه لیده. طبعا په کورنیو کې مسایل کار ته پورته کېږي، وړې وړې خبرې دي چې هغه موږ نشو دو ته هغه کولی راجع کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده. طبعا انسان دی، انسان کمی و کاستي لري، نارینه و کم ځینې خبرې شته دي، په میرمنو کم شته دي. دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې دا خو نارینه دی، او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کېږي ووایو چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده. اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند، د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی. من چې د دو چې افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي، اخو به یوې خواته کېږدو. اما دا چې یوه انجلکۍ تحصیل کړه، هغه خپل فامیل ته یو ښه پیام دی، یوه مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي، ټولنه ورسه سالمه کیږي. او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیله کیږي، مثلا که دی حج ته میرمنې پرېنږدي بدون د محرم شرعي نه، ما مخکې خبرو کې وو چې افغانستان کې نیمایي نه زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رندې دي. نو پس دی حق دی، هیڅ عبادت نه لري، د هیڅ حق د ژوند نه لري. زه فکر کوم دا د منطق نه لري خبر ده، او دوی ته باید ډیره جدي توجه وشي.
مننه ډیره. او ژیجان، تاسو واورېدل چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیره بیا د ښځو حقونه نقص شوي دي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا څه په افغانستان کې نشته چې د چا حقونه نقص شوي وي یا نقص شي. ده ویلي چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي، دی وایي چې هغوی هڅه کوي چې هغو برخو کې رسیدګي نه ده سوې ورته رسیدګي وسي. تاسو د مجاهد صاحب د دې خبرې سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص سوی؟
متاسفانه چې دغه ویندویان نه پیګم چې څنګه د ټولنه کې چیرته چې دوی په هغه کوټه کې اوسیږي، آیا کړکۍ لري چې بیرون وګوري، دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دایمون همیشه هغه ورځ نه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت، هغه بهتان، هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي، خلک وایي دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي. نه، داسې نه ده، داسې نه ده، او داسې شوی نه ده. دا نه منو، دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو، په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې د دومره ظلم زور روان دی، خلک تباه شول، برباد شول، بیزته شول، فقر، بدبختی، ناداری، ایس یو د هستی د بقا لورې د هر چا نه بیخي ورک دی. دوی بیا کینی خلکو ته وایي، خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی، مثلا په حکومت چارو کې. دوی بیا څومره وایي بیخي زیات، حتی زموږ نه بیخي زیات دی برخه لري، هغه مامورین شته دي. تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي، هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي، باید نوي کسان راشي؟ دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي، نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم، یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري، د دوی نه څوک پوښتنه وکړي. دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته معاش ورکوي، هغه ناچیزه معاشونه به ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي. هماغه ته هم خلک اړتیا لري، او بیا دا خوراکه مواد دومره اوچت شوي دي، هر ورځ اسمان ته خیژي. دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکي نظام ړنګ دی، کار نشته، عاید نشته. انسان دی خو مجبور دی، خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هره ورځ چې بازار ته موږ ځو، یو شی ته وګوره، نن یو قیمت لري، سبا عین اسمان ته پورته شوی. خلک څه وکړي؟ خلک خو نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی، زه چې مرم، زما اولاد چې مري، زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک یا نشي نیولی. دا ډیر خطرناک حالت دی، او حکومتونه او دوی دومره دل بالا او دل کلان ناست دي، هغلته خاطر جمع نه خلکو ته امید ورکوي، نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړي یا به داسې وشي. نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد، دغه غذایي مواد، دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هره ورځ تر بلې فرق کوي. اوس آسمانونو ته کتلي دي، خلک باید څه وکړي دې حالت سره، دې چې مقابل دي څوک مسؤلیت اخلي؟ حکومت وایي چې تا موږ خو ذمهواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی. نو کوم چې راغلي د دې دپاره نه یو راغلي چې تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو د هوارولو دپاره باید موږ واوسو. نه، نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، نه یوازې د ښځو حالت خراب دی، بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهوو، یعنی په لاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروح کالبوت روان دی، او ډېر نگران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای او څه به شي. یعنی لاره ولوده نور باندې ورک دی، ډېر بد حالت.
مننه اوژیجانی. بهرام صاحب، تاسو د اوژیجانی خبرې هم واورېدلې، او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دی، او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتک سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. او د دغې ادارې د یوې څانګې مسؤول یې ویلي دي چې د پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید د سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي، او دغه وړاندیز د مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره، یعنی خپل چلند ته، لکه تاسو چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي، هغه چلند ته تغییر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خپاره شول، هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دوه نه هیڅوک هم سترګې نشي پټولی، او کناړۍ هم دو ته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت به نور هم مخ په خرابې دوه ولر شي هغه حکومتونه چې جوړي ای دوه په خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړي ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغه باندې نورم قیدات او نورم مشکلات زیات شي. نو یو ځنه لاره د دوه مسایلو د مخنیول چې مخه یې ونیول شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي، یقینا دا یو ډیره دقیقه لاره ده. باید حوال په دو باندې ډیر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستان نیول کی یا هغه مملک چې دی داخل د افغانستان ته د دې نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي، مثلا موږ د ډېرو مملکتو شاهدان چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یې ته ورغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري، یو ښه حکومتداري ولري، او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي آرام او ساوسي په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنگونه، هغه شدید ترور رو هغه مسائل به کم شوي وي، یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي، څوک به نه پرې خبري. اما دقیقه خبرم دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی، په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیږي، نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي، او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دوه مشرانو باندې بندیز ولګي، د ملاقاتونه یې ورکم کړه، یا تعهد ته واخلي چې دوی باید دوه مسلې ته تغییر ورکړه، او نه باید دو چې نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپله د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفدار یم که چیرې دی نه حاضري د وضعیت ته تغییر نه ورکوي، باید د په سفرونو باندې بندیز ولګول شي، ځکه دلته خو ښځم بشر ده، دلته خو ښځم انسان ده، دلته خو ما وایو چې غټه قرباني دلته میرمن او ماشومان ورکړي، هغه میرمن چې کونډه ده تلوش ماشومه شپږ ماشومه سیدي، نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شوه، ماشومان قرباني شول، هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې، بیا هغه د میرمنې او ماشومان در بدره دي. تاسو وینئ چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله، ټول ووتل، ماجر شول، هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کړ کېږي. نو خو د افغانستان خو د افغانانو ګډ کور دی، باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو، ځکه موږ خپل هېواد لرو، باید خپل هېواد آباد کړو، او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوس د حکومت پرست کې دی، هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دوی ناکامه دوره وه، توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دوی په مقابل کې جنگونه وو، د دوی په مقابل کې منفي حرکتونه وو، یعنی دوی قتل چپ رسمیت نه پېژندل، ولې چې یوه مرحله راغلله چې کله د سولې پروسه شروع شوله، طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل، یوه سیاسي سیمه ترا ډاله شوله. نو په دو خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کړه، د حفظ په خاطر باید دی ټولو وګړو ته اکه نر دی که خد دی دغی په حقوقو ته رسیدګي وکړه. افغانستان په دو شکل نه آبادي، انوس هم د سیاچال په طرف رواني، او هلته بیا نور هم بدبختي زیږېدل کېږي. هغه افغانستان چې سرحدونه یوازې دي، هغه افغانستان چې سل مشکله لري، هلته ډېر اسانه تروریستي ګروپونه نرشت کړلی شي، ډېر اسانه هلته منفی ډلې پیدا کېدلی شي او نړۍ ته تهدید کېدلی شي.
ډېره مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډېره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون وکړ. اورېدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.